درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا 24مه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوي او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشري ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولیږي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لېږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد عملیاتو قومنداني وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږته لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یوه سوداګریز مرکز او یوه ښوونځي لګیدلې دي. د اوکراین پوځوي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د ښار په منځ کې د یوه پلورنځي تر نړېدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوي تجزیه او تحلیلوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وای ایران نشته 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارل دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وای د بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دو ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسد الله لودی نووري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې لمخې یو بل ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زندانی وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوریت اسلامی ایران د خواځخه 180 کسان بندیان انتقال سول او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 180 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو ته تسلیم سول چې ایرانی بندیان و په غو کې وزنه نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی و، خو پر هغوی د پورشو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی حقانی وای لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندان دي.
د افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضی هغه کسان چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد معلوم نه دی. دا به چې هغه څو کسان دي چې زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1300 په مابین کې تعداد یې وو. تاریخ کې تقریبا 1300 کسان دي، 1350 کسان دي در روزه مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تیر یک شنبه په ورځ هم ایران سل افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماټان وایي لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1111 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت زورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړي توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوي راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لزګونه افغان خبریالان چې په خبرې لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابل اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوې هوکړې عمل کېدو ته پته مدي. دغه خبریالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر زوروي. د همدې جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن په ورځ د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبریالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. پاکستان کې جلا وطن افغان خبریال هدایت الله د چهار شمې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو ده چې لاسلیک شوی هوکړه به ترې وځای د ستونزو د حل لامل سی.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت دی او د کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاهملي کې لاس کړی ده د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبريالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبریالانو ټولنې نوې هوکړه یولس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلا وطن خبریالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅه کیږي. د دغه خبریالانو کاری ظرفیت لوړول او د ناروغي په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بلجمنه د چی په هوکړه کې سويده. پاکستان کې یو بل خبریال جبران لوران هم هله شي چې د ستونزو د حل ژمنه عملی بڼه غوړه کړي.
نظمه هله ده له دغه بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو حخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبریال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبریال د ژوندانه د خطوب د هغوی د ستونزو د حل او له خبریال سره د واقعي او رښتینې مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لسګونه ډیره افغان خبریالان چې دریو مو هیوادونو په ځنګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تاګ هوډ لري وای چې لتیرو نشدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبرلانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي، خو په خبرې هغه هم دوامدار نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د روسي راپور پر بنسټ د اټکل لمخ د افغان کډوالو شمیر په 2022م کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخې چې پرون خبر شو د 2022م کال تر پایه په ټول نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځوروونې جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځای شوي چې 15.1 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022م کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تیر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.2 میلیونه او افغانستان هم د 15.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5% جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022م کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشتي. د په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021م او 2022م کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یوه افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022م کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو، دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لرې پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022م کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللی وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بل د حل لاره مو نه درلوده، باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځایونه باسي، قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړې، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022م کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022م کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.3% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په اووه هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختیځ زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارز موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي له وجې دوی له کندوز نه تر پلازمینې کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړه شي، دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سړک مکمل خراب ده، تونل